سلامونه ستړي بشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه تموز فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکي چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره چې د یو چک پوري دولتي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی وکتل. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور له مخې په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د پراختیا پر موضوعاتو خبرې وشوې. د خبرو له مخې ملا برادر پر دې خبرې ټینګار کړی چې افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي او باید د یو بل سره ښې اړیکې ولري. ملا عبدالغني برادر پر دې خبرې ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د څو سرحدي پیښو او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې د حضور په اړه د اسلام آباد د اټ او پر سره د دواړو لورو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې. اسلام آباد ادعا کوي چې د تحریک طالبان ډله په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او طالبان باید مخه ونیسي. هغه ادعا چې طالبانو په کراتو رد کړې ده. همدارنګه له څو ورځو راهیسې د تورخم مهمه دروازه هم د سوداګرو مالونو د لیږد رالیږد پر مخ بنده ده. د راپورونو له مخې کابل ته د پاکستاني جیک پوري پلاوي په ترکیب کې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر ندیم اجم هم شامل دی. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی د افغانستان د کنګل شوو پیسو په اړه د یو امریکایي قاضي د پریکړې هرکلی وکړ. د نیویارک د مهاتن سیمې یو قاضي جورج ډانلز پرون پریکړه وکړه چې د افغانستان له کنګل شوو شتمنۍ 3 میلیارد ډالر به د سپتمبر د 11 د پیښې قربانیانو ته نه ورکول کیږي. ښاغلی جورج دې ټکي ته چې متحده ایالاتونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی اشاره وکړه او ویل د امریکا محکمې په دې اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. نوموړي قاضي ویلي چې د سپتمبر د 11 په قضیه کې باید طالبان مسؤول وګڼل شي، نه د افغانستان پرزیدلی جمهوري نظام یا د دې هیواد وګړي. د افغانستان مرکزي بانک دغه پریکړه ته په غبرګون کې یوه اعلامیه خپره کړې او پکې ویلي د افغانستان شتمني د افغانانو پانګه او د قانون مطابق د افغانانو د پولي ثبات او د مالي سیستم د پښتوانې لپاره په نړۍ کې استفاده کیږي. د قاضي جورج حکم د هغو څلورو ډلو لپاره چې د نیویارک په فدرال زیرمو کې د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالر شتمنۍ یو برخه پر امریکا د ټولو لوی تروستي حملې د قربانیانو د کورنیو حق بولي لوی ماته بلل کیږي. د هغو شمیرو له مخې چې نن خبرې شوې په اروپای ټولنه کې د تیر 2022 کال نږدې 1 میلیون کسانو د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کړې ده. د پناه اخیستنو لپاره په دومره موده کې په دومره شمیر کې غوښتنې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ د کډوالو د بحران راهیسې نه دي لیدل شوي. د پناه غوښتونکو لپاره د اروپایي ټولنې ادارې وویل تیر کال 9,000 پناه غوښتونکو له ناروې، سویس او د اروپایي ټولنې له 8 غړو هیوادونو څخه د پناه اخیستو غوښتنه کړې چې دا د 2020 کال په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. په دې کې له 4 میلیونو زیات هغه اوکراینیان نه دي شامل چې اروپایي ټولنې په موقتي توګه منلې دي. د سوریې له وګړو وروسته افغانان دویمه لویه برخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي، بشري او اقتصادي ستونزو له کبله د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته پناه وروړې ده او شمیر یې تیر کال 1,090,000 ته رسیدلی چې ثبت شوی دی. او د امریکا ولسمشر په اوکراین کې د جګړې د کلیزې په درشل کې د خپل روسي سیال د څرګندونو په وړاندې خبرګون وښود. ولادیمیر پوتین ویلي چې د دوهم کال لپاره به هم دغه جګړې ته دوام ورکړي. جو بایدن د پولند په پلازمینه ورسا کې په وینا کې ویل چې پر اوکراین د روسي یرغل به د نړیوال ائتلاف په وړاندې چې د کیف ملاتړ کوي له ماتې سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر پر اوکراین د روسي د یرغل د یوې کلنۍ کلیزې په درشل کې له دې هیواد څخه پر یو پیاوړي او دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن ویل چې د اراضي او قدرت لپاره د پوتین تمه او هوس باید له ماته سره مخ شي او د اوکراینیانو مینه به چې له خپل هیواد سره لري کامیاب شي. بل سبا د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل یو کال پوره کیږي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. یو لورپوره پاکستانی پلاوی کابل ته په سفر تللی دی. دا چې د دې پلاوی د سفر هدف څه ده وړاندې په راپور کې به یې درته وایو. ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو فعالان د طالبان لخوا د لیکوالانو او ټولنیزو فعالانو نیول او له محکمې پرته یې د طرفونو خپرول غیر قانوني او د بشر ضد کړنه بولي.
زه یو لوګو کسانو څخه هم چې د کابل خلک مو ترکیې ته د تګ لپاره هڅولي او راباسلي وو.
وړاندې په راپور کې به د هغو کسانو چې طرفونه اخیستل شوي دي او په دې وروستیو کې خوشې شوي دي غږونه به یې هم درسره په راپور کې ولرو. د حج د عمرې لپاره یو شمېر تلونکي افغانان شکایت کوي چې په هغه پاسپورټونو چې سټیکر لري ورته ویزه نه ورکول کیږي. دا چې ولې دغه ستونزې رامنځته شوې ده وړاندې په راپور کې به درته وایو. د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې په ښار کې د نورو کلونو پرتله شور زیات شوی. دا چې ولې دغه شور زیات شوی او څنګه خلک په تکلیف کړي دي په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. د سیمی او نړۍ مطالبو ته به هم تم شو ملتیا مغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته رسیدلی او هلته یې له یو شمېر طالب چارواکو سره کتلی دي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویلو چې دغه پاکستاني پلاوی د رئیس د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر او د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر په ګډون له یو شمېر نورو طالب چارواکو سره کتلی او په بیلابیلو موضوعاتو ورسره خبرې کړې دي. تفصیل به د اکرام الله اکرام نوور.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په روسیو کې د نامرې پیښې زیاتې شوې، د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف د یو لړ پوړي پاکستانی پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي یاد پلاوی د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر، دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد او نورو طالب چارواکو سره کتلي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی له طالب چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په کرخه د امنیتي ستونزو او دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د لا پیاوړتیا په اړه بحثونه او خبرې کړي.
هغه موضوع چې بحث پکې ده او هغه دا و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله باندې کله کله د نامنۍ او د واقع کېدو او همداراز مشکلاتو د حل کېدو په باره کې خبرې وسوې. ورسره د افغان تجارانو د اموالو د ځنډېدو، په مریضانو یا د نورو اړمنو خلکو د تګ راتګ او د اسنادو په برخه کې خبرې وسوې.
اخوا د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر د دفتر له لوري په خپور شوي بیان کې چې دغه دفتر په ټویټر باندې خپور شوی راغلی چې د یاد پاکستانی پلاوی او ښاغلي برادر ترمنځ په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، سیمهیز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د پراختیا په اړه بحث او خبرې شوې. په بیان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراختیا ټینګار شوی او په کې راغلي سوداګریزي اړیکې باید له سیاسي او امنیتي مسایلو جلاوي. په بیان کې دغه شان راغلي چې په دې لیدنه کې په تورخم او سپین بولدک کې د مسافرو او عاجلو ناروغانو لپاره د لازم او اسانتیاو درامنځته کېدو او په پاکستانی زندانونو کې د پرتو افغان بندیانو د خلاصون په اړه هم خبرې او بحثونه وشول. طالب چارواکو سره د دغه پلاوی د لیدنو کتنو په خبرو شوی او تصویرونو کې لیدل کېږي چې په دې پلاوی کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر ندیم انجم، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ صادق خان او یو شمېر نور چارواکي هم شامل دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه صف په مشرۍ پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ ناوخته طالب چارواکو د ډیورن په کرخه د تورخم دروازه وتړله او نن د درېمې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. د طالبانو حکومت د دې کار لامل د پاکستان له لوري د ژمنو نامل کېدل یاد کړي خو جزئیات یې نه ورکړي. دغه شان په وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ پیښې هم زیاتې شوې چې د ډېرې پیښو مسؤلیت پاکستانی طالبان مني. هغه ډله چې د پاکستانی چارواکو په ګمان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خدای دا د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان وایي خای په دې سفر کې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په موجودیت هم خبرې او بحثونه وشي.
پاکستان دا ویلو چې دوی به د طالبانو حکومت سره د ټي ټي پی د پاکستانی طالبانو د تحریک تاریخ کم نن سبا فعالیتونه پاکستان کې سیوا شوې دي، د دې په اړه باغی سره خبره کوي، اغوی تبا د هغی په اړه باندې معلومات ورکوي او غوښتنه وکړي چې د پاکستانی طالبانو مرکزونه چې پاکستان دایدا کی هغه په افغانستان کې دي هغه رنگ کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو ټویټ کې ویلي د دفاع د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی او هلته د افغانستان له سرپرست حکومت له چارواکو سره پر امنیتي مسایلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول له پاکستانی لوري سره د خبرو اجنډا په کرخستونځي او د سوداګریزي راکړې ورکړې پراختیا بللې. نږدې 15 ورځې مخکې د خیبر پختونخوا د پولیسو په یو جماعت کې ترخونړۍ حمله وروسته چې نږدې 100 پاکستانی پولیس پکې وژل شول، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناولا ادعا کړې و چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي او دوی به په دې اړه د طالبانو له حکومت سره جدي خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د مونیخ په غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت هر ځل تر دا شانې دا وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه استعمال په اړه د دوهې هوکړې ته ژمن دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اروپای ټولنې د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې پر افغان ښځو د کار د بندیز په پریکړې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي استازي جوزف بورل د دغې ټکي په څرګندولو سره ویلي طالبانو جنسیتي اپارتاید ته مخه کړې او د افغانستان او دا په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې جدي اغیز کوي. بیا به هم اکرام الله اکرام نوارو.
د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړی استازي جوزف بورل وایي دوی د طالبانو لوري د مرستو رسونې په چارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په ناهیلي کوونکي پریکړې خبرې کړي. نوموړي ویلي طالبانو په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید تمخه کړې او دا به په دې هیواد کې د مرستې رسونې په چارو جدي اغیز وکړي. د اروپای ټولنې د غلوړ پوړی استازي 13 ورځ په یو بیان کې چې د غټولنې په ټوئیټر باندې خبر شوې ویلي
د اروپای ټولنې وزیران په دې سلا شول چې افغانستان سره به بشري او د بنسټیزو اړتیاو مرستو ته دوام ورکړي، خو دا مرستې باید په داسې ډول کېږي چې په ویشلو کې تابیزي چلند ونه شي. نو دا مرستې باید د اروپایي ټولنې د هغو اصولو په رڼا کې دوام ومومي چې نړیوالو مرسته کوونکو تېره اونۍ پرې هوکړه وکړه. د دې اصولو پر بنسټ به له افغانانو زموږ ملاتړ دوام ومومي، ځکه موږ نه غواړو چې افغان مېرمنې له دواړو اړخونو مجازات او وځپل شي، خو دا مرستې باید دقیقې وڅارل شي او د مرستو په هر پړاو جلا جلا پرېکړه وشي.
بورل ویلی دوی نه غواړي افغانستان ته شاکړي، خو هغه ټینګار وکړ د طالبانو د یادې پریکړې پاړه به هم چوپه خوله پاتې نشي. جوزف بورل دا هم ویلي چې دوی افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد د وروستي سفر پاړه د هغې ارزونې هم اوریدلې. وروسته له هغې چې طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګوه، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد دیو پلاوی په مشرۍ افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې او بحثونه وکړل. که څه هم اغلی محمد له دې سفر وروسته هیله مندي ښودلې وه چې ښایي طالبان په نادولتي موسسو کې افغان میرمنو ته د کار اجازه ورکړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې برخه کې لډې کمې استثنا پرته کوم مثبت اقدام نه دی کړی. د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې طالبانو په افغانستان کې لبیا ځلې واکمنې دو سم دستي ورسته لښپګم ټولګیو پورته د نجونو خونځي وتړل، او په 13 دسمبر میاشت کې بیا په یو بل اقدام کې نجونی او ښځې لوړو زده کړې هم راوګرځولې. طالبانو دغه شان په خوځو حجاب اجباري کړي، ورزشي کلبونو، خاري حمامونو او تفریحي پارکونو ته لتاګي هم منع کړي، او له شرعي محرم پرته یې پر دوی د لرې واټن سفر بندیز هم لګولې دی.
راپور کې مو اوریدل چې اروپایي ټولنې د طالبانو لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې پر افغان ښځو د کار د بندیز په پریکړې خبرې کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په میرمنو د محدودیتونو دوام پایلې بچوي. زموږ همکار محمد خاطر پردې د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له خزینه فعالې صوفیه اوریاخیل نه کړې ده.
ښځو ته وضع شوي محدودیتونه پایلې هیڅ ته هم معلوم نه دي، او دا محدودیتونه ورځ په ورځ ډیر سوله، لکه چې مکتبونه بند سول، پانتونونه بند سول، او د ښځې د خصوصي ځایو کې څه کار کوله دا هم بند سوله. زه فکر کوم چې دا یو سیاسي بدنامه ده. کدا وخت موږ ښځو ته معلوم وای هیڅ ښځه یو نجلۍ د افغانستان بیرون نه وتله، او موږ س افغانستان کې پاتې شوي ډېرو ستونزې لرو، ډېر مشکلات لرو، دا پای ته رسېدلي، خو فکر نه کوم صحیح څوک پوسی چې دا څه ختمیږي. ډېر یو پیچیدلې خبره ده، ځکه چې موږ هر وخت یو امیدواري پیدا کوو چې پانتون و مکتب به مو سي، خو اوس پانتون هم بند دی، امیدواري ډېره کمه سوې، کار بند دی، فقط دولتي ادارو کې هم ډېر محدوده کارونه ښځې کولی سي. بس
اغلی وریخیل، د دغو بندیزونو دوام څومره خطرناک دی ستاسو په نظر؟
دا بندیزونه ډیر خطرناک دي. اول خو دا رواني مشکلات ښځو ته پیښ شوي دي، څوک په افغانستان کې ژوند کوي، بهر د افغانستان ژوند کوي، ښځې ډیر په بد حالت کې، بحراني حالت کې دي، رواني حالت ښه نه دی، او خپل ژوند باندې نه پوهیږي. څه انسان ده که کوم حیوان ده، خو مخصوصا خپله دا نه پوهیږم زما په آینده څه کیږي. شپه ورځ راته یو دی، او رواني حالت مې دومره خراب دی، نه پوهیږم آینده څه کیږي. او حتی په ده هم نجونې او ښځې شاید خودکشي لاسو وښي. خطرناک عمل یې بل دی، څه ده نشتون دی یو ښځې په جامه کې، دا لوی خطر دی. او بې سواده پاتې کېدل د نجونو همدغه خطرناک عمل دی.
آیا فکر کوئ نړۍ به په دې برخه کې له طالبانو سره تعامل ته ورسیږي؟
زه فکر کوم نړۍ خپله غواړي چې داسې یو حالت راسي، یو ښځې په دا یو حالت کې واوسیږي، ځکه دا یو سیاسي بدنامه ده، یا شاید کیږي سهر خبره ووسي. زه فکر کوم چې دا خبره موږ ته به ډېره سخته وي، چې موږ باید وایو چې څوک تعامل ته رسیږي او که نه رسیږي، ځکه دا معلومه نه ده. او زه امیدوار یم چې تعامل ته ورسیږي، او دا بدبختي ګړی نه موږ خلاص شو، او ښځې نجونې خپل کارو ته او مکتبو ته لاړ سي. فقط د ښځو خواهش همدومره ده، موږ نور شی نه ده غوښتي، فقط همدومره غواړو.
خطر پر دې سو چې د ښځو د حقونو له فعالې صوفیا اوریاخیل سره یې د طالبان لخوا پر ښځو د وضع شویو محدودیتونو پر پایلو خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسي جرګې په غوڅ اکثریت هغه مسودې ته رایه ورکړه چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو تړون ځنډوي. نوري اس نوري سره په سټډیو کې د نوري صاحب ستړی مشي، تاسو کې به د نور جزئیات راکړي.
بله مننه. د روسیې د پارلمان یا دوما په ولسی جرګه کې وکیلانو په غوڅ اکثریت هغه اقدام ته رایه ورکړه چې د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو په تړون کې د روسیې غړیتوب ځنډوي. یوه ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوما له لارې ملت ته په وینا کې دغه اقدام اعلان کړ. دا د نړۍ د دغو دوو ځواکمنو هیوادونو روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو وروستی تړون چې تر اوسه پاتې و. د دغه تړون له مخې دواړه هیوادونه باید پر اټومي سروکو سمبال د خپلو فعالو ستراتیژیکو وسلو شمیر تر 1550 پورې محدود وساتي، او هم له 200 زیات بلستیک قاروشتونکي فعال میزایل او ستراتیژیکي بم غورځونکي الوتکونه لري. موسکو او واشنگتن دواړو یو بل دغه تړون څخه په سرغړونه ملامت کړي دي. دغه تړون له ځنډیدو سره نړیوالې ټولنې اندېښنې هم په زیاتې شوې دي. په تېره پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل سره په دې اړه هیڅ شک نه و چې وکیلان به دغه سند ته رایه ورنکړي، ځکه د روسیې د پارلمان یا دوما رئیس ویچسلاو ولودین له رایې اخیستو مخکې ویلي وو چې د دغه اقدام په وړاندې به هیڅوک منفي رایه ورنکړي. ټاکل شوی چې د دوما د مشرانو جرګه نن د ورځې په وروستیو کې دغه قانوني مسوده تصویب او له هغې وروسته به یې ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح کړي. د دوما یو شمېر غړو د پوتین له څرګندونو سره هم غږی شوي وو چې واشنگټن له دغه تړون څخه په سرغړونه تورن کړی دی. د روسیې پخواني ولسمشر دمیتری میدویدف چې اوس د روسیې د ملي امنیت د شورا مشري ورلغاړې ده، دغه تړون ویلی و چې دغه تړون ډیر مخکې خپل اعتبار له لاسه ورکړی، ځکه د په خبره متحدو ایالاتونو او ناتو د روسیې په وړاندې جګړه پیل کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په هماغه ورځ چې پوتین وینا کوله د پولند په پلازمینه وارسا کې له اوکراین څخه خپل پیاوړی ملاتړ څرګند کړ، او ژمنه یې وکړه چې د روسیې د پراخ یرغل په وړاندې به د کیف ملاتړ ته دوام ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پوتین پر دغه اقدام ژوره خوشحالي څرګنده کړې او هغه غیر مسؤلانه بلل لري. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم د پوتین پر دغه پریکړه خوشحالي څرګنده کړې او هیله خودل چې موسکاو به پر خپل پریکړه لسره غور وکړي. هغه زیاته کړې چې په دغه اقدام سره پر وسلو د کنټرول ټول میکانیزم لمنځه تللی. البته د یادونه وړ بول چې نیو سټارټ تړون په 2010 کال لاسلیک شو او د 2021 کال په فبروري کې څو ورځې مخکې لدی چې د اعتبار موده پای ته ورسیږي موسکو او واشنگټن هغه د 15 نورو کلونو لپاره تمدید کړ.
ډېر مننه کور ودان نوریاس نوري و چې د روسیې په پارلمان کې د اټومي وسلو د تړون د زندیدو په اړه چوسیات را سره شریک کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ځینی حقوق پوهان او د بشري حقوقو فعالان د طالبانو لخوا د لیکوالانو او ټولنیزو فعالانو نیول او له محکمې پرته د طرفونو خبرول غیر قانوني او د بشر ضد کړنه بولي. تفصيل په دې راپور کې.
زه یو لوګ کسانو ته هم چې د کابل خلک مو ترکی ته د تګ لپاره حسولي او راباسلی وو.
ما مستعره کاونټونه درل
دا د سعد الله دی د نو عمران احمد زید اعتراف ویډیو دا چې د طالبانو حکومت د استخباراتو لوري خبره شوې ده. طالبانو په دی نیول شوی او کسانو تور لګولای وو چې په ټولنیزو شبکو کې مستعره کاونټونه درلودل او خلک د حکومت پر ضد بغاوت هڅول. خو د عمران احمد زما شر ورور زبیح الله زعفران وای ورور لوی جرم نه دی کړی او د ډیرو نور حقوق افغانانو په څیر چې ترکیه ته لاسنادو پرته د ځوانانو د لیک په واځي لیکنې کړي وي دوی هم دا کار کړی وو.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ افغانانو پوسټونه وکړل چې ترکیه هیواد ته خلک بغیر له اسناد وړي. دا چې عمران احمد زوی کاکا هم دا پوسټونه کړی وو چې یو ورځ وروسته د دې پیښې په همدې تور عمران احمد زوی کاکا ونیول شو.
لیکوال او مدني فعال جناغا بهر وای سعد الله دیدن او عمران احمد زی تر ډیره تنظیم لیکنی کولی او ترکیه ته د ځوانانو د تک په وازی هم تنظیم پوسټونه کړی وو. نو موړه ادا کوي چې د غدوړه کسان په جبر اعتراف ته مجبور شوی دی.
په غو ویډیو چې کچا کتلې هر سړی په دې پویږي چې دا په څه ډول یو حالت کې خستل شوی دا دی غوي ډیر شکنجه وهنه دا غوي د مخ رنګونه تور اوخت دي د سترګو رپیدای د خبرو ادم تسلسل ویر ډار دا ټول هغه څه دي چې د دوی په غو جبري اعتراف کې وړاندې ښکاری. متاسفانه چې دا لړۍ بيخي په ټولو ولایتونو کې په ډیره جدي توګه روانه ده او خلک نیول کیږي شکنجه کیږي زورول کیږي وژل کیږي او ربړول کیږي.
عمران احمد زای او سعد الله دیدن چې د طالبانو لوري ونی ول شول د اعتراف ویډیو هم جرح خبره شو. خو حقوق پوه سبحان مصبا وای اعتراف له جبر پرته یوازې په محکمه کې د قاضي په مخ کې کېدلای شي او له متهم څخه چې د ریګونو محکمو یې جرم نه وي ثابت کړی اعتراف اخیستل او خبرول غیر قانوني کړنه ده.
اقرار او اعتراف حق ده چې شخص د خپل پر رضایت باندې د محکمې په وړاندې د قاضي په مخ کې وکي. نور اعترافات کله شکنجه په واسطه باندې اخیستل شي بل او که شکنجه نه وي اخیستل شي وي مګر که شخص د قاضي په مقابل کې چې نه وسی هغه سم نه ده. د دې تر څنګه تعذیب د انسان شکنجه د انسان من نه ده. کرامت د انساني او اساسي کار ده ځکه آزادی او اساسي حق ده چې او چا آزادی سلب کیږي نو دا په دې معنی چې باید هغه حقوقی پرنسپونه شتون ولري.
خغلې مسپاد متهم اعتراف خبرول د حق انساني کرامت تسپکاوي او غیر قانوني کړنه بولی. په پخوانی جمهوریت حکومت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر شبنم صالحي هم وایي په حکومتونو نیوکه د خلکو حق ده. خون موړی دا کوي چې د طالبانو حکومت په دې پوسټونو هم خلک زنداني کړي زورولي او حتی وژلي دي. اغلی صالحي له منتقدینو سره د طالبانو د ډول چلند له بشري حقوقو سره په ټکر کې بولی.
اته په فیسبوکي پوسټ باندې کسان وژل تاسو به د هلمند په خپې یاد او تاسو په دلسګونی نور یغه پیښې صرف دی او فیسبوک په پوسټ خلک نیول سي او بیا شکنځ سي دی او دا یو خارا سرغړونه د ټولو نړیوالو قواعدو بخصوص د بشر د خونو د نړیوال اعلامی او د توګونو کنوانسیونو چې دغه بشر ته اساسي حقوقونه وازادان بخلي د افغانستان یو د هغو کنوانسیونو د لایم ځکون کوس خدای دغون خارا سرغړونه ده.
دا چې حقوق پوهنه او د بشري حقوقو فعالان د طالبانو لوري د فعالانو په نیولو او له محکمې مخکې د اعتراف د ویډیوګانو په خبرولو نیوکه کوي په دی اړه مو د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد او د استخباراتو ادارې لویان څخه هم پوښتل. خو نوموړو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي.
عمره حج یو شمیر غوښتونکي وایي لڅ مودې رئیس تمدید شوی سټیکر لرونکي پاسپورت باندې نشي کولای عمره حج پروګرام ته نوم لیکنه وکړي. دا چې ولی جزئیات پدې راپور کې
ما پول دادیم پاسپورت خود تمدید کردیم با بسیار جنجال.
د عمره حج یو غوښتون کې چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي وایي چې پاسپورت یې په سټیکر تمدید کړی او ورسره دا پوښتنه ده چې ولې د منلو وړ نه ده او نشي کولی عمره حج ته نوملیکنه وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ما پول دادم پاسپورت خو تمدید کړ
موږ پیسې ورکړي خپل پاسپورت مو تمدید کړ اوس ولې ونه شو کړای له دې عمله چې په سټیکر تمدید شوی عمره حج ته نوملیکنه وکړو موږ ته نه دی ویلي چې څنګه چیرې ده
مونږ نه فهمو چې مشکل د کجا
است. په ورته وخت کې یو زیارتي او سیاحتي شرکت ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او زیاته کړ چې دوی عمره حج ته یوازې د هغو کسانو نوملیکنه کولای شي چې پاسپورتونه یې د سټیکر تمدید پرته د اعتبار وړ وي. د زیارتي شرکت مسول چې وایي نه غوښته نوم یې راپور کې واخیسته شي وی ویل
د عمره عمومي ستونزه د سټیکر پاسپورتونو باندې د ویزې ورکړه وا چې تډیر پوری اول خو هغه کسان چې عمره ته وتلل هغه ته په سټیکر پاسپورت باندې ویزا نه ورکوله بیا که ویزا به ورکړل شولا نو هغه ته چې کله غشت گزارې کو د مراسم لپاره نو هغه ته یو څه تکلیف ورته رسو ازیتول به خو لله الحمد سي فکر کیږي چې ډیر شر د ستونزه حل سي او
و مغختل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت حج او اوقاف وزارت نظر هم واخلو خو لپړ لپسې اړیکو سره سره بریالي نشو. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه د حج او عمره د ملي کمیټې د غونډې خبر ورکړی او ویلي چې حاجیانو ته د پاسپورتونو په ویش کې به اسانتیاوي رامنځته شي خو د یادې شوې ستونزې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې دی چې دوه ورځې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د هغو کسانو ویډیوګانې خپرې شوې وې چې د عمره حج لپاره په سټیکر د افغانستان له تمدید شوی پاسپورتونو سره له کاناډا سعودي عربستان ته تللی خو د هغه هیواد له هوایي ډګر اجازه نه ده ورکړ شوی.
وز په پاسول کې کندهار ته ورشو ده. کندهار اوسیدونکو وایي په خار کې شور زیات شوی دی چې خلګي په تکلیف کړی دي. دا چولې تفصیلی په دې راپور کې ورو
کندهار شار په دې لوی شار کې د غنیګونی ترڅنګ د وسایتو هارونو جنراتورونو په لاټ سپیکرونو کې د سبسو خبرو او نورو ژغونو خلک په تکلیف کړي. د کندهار شار وسیدونکو وایي په دې ورستوي کې په شار کې د وسایتو ترڅنګ د دکانونو مخې ته د چالانو جنراتورونو او هغو پلورونکو شمیر ډیر سوی چې په لاټ سپیکرونو کې د سبسو ژغونو لاري پیرودونکو جلبوي. د کندهار شار وسیدونکو بسم الله وایي کلیوي خوا په شار کې بې نظمي ډیر سوی لبلی خوا ژغیزه ککړتیا دومره زیاته سوی چې د خلکو اعصاب نارامه کړي. نو موري وایي دا ډیره جدي ستونزه ده او طالب چارواکي باید د شاري نظم ساتلو لپاره اقدام وکړي.
موټران دې داسې ورنګونه وي حتی دلته نږدې یو هسپتال دی. د هسپتال و مخته یو لوحه هم مشتې ده. پر دا لوحه باندې مثال خبرې چې دا هسپتال دی دلته باید ارنګ ونوال سي مګر باوجود پر هغه سربېره باندې دلته داسې سې دوسې موټران یا مثال خبرې داسې بربري غټ موټران نو داسې رنګونه وي چې بېخي وروره جانه دغه ارنګ چې کوم وخت ووال سي ډېر هم په تکلیف کې. نو دا دلته ضعیفه خلک ستا نږدې کورونه ستا
د کندهار شار بل وسیدونکو نقیب الله وایي تر ټولو ډیر د موټرو ژغونه او هارنونو خلک ډیر په تکلیف کړي چې باید یو حل لار ورته پیدا شي.
دا خو نو بیخي پر جمع باندې زور راځي یو څوک جمع دغه لري مشکل لري دا شخص واوري خپل کوم فکر دغه چې هغه د فکر توزیع دا ژغونه انسان ډیر په تکلیف وي چې بیا زیاته بیا د موټران ته چې غټ غټ رنګونه ورپسې کړي یا منع دام سړک باندې یو غټ نیتر چالان دی او څوک یو کار مار لري نو جمع په مخاطره اوري چې په دې فکر کې هغه فکر حساب چې دغه هغه جمع ته وځي دا ژغونه خطر باندې
پاینې وخت کې روغتیا پلان وایي ژغیزه ککړتیا د انسان پر ذهن ډیر منفي اغېز کوي. کله چې انسان په تکراری ډول ژغیزه ککړتیا سره مخ کیږي نو اعصاب ته زیان رسیږي او د قهر قوی زیاتیږي. ډاکټر زبیح الله فیضی وایي باید خلکو ته د ژغیزه ککړتیا په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي
چې دا په خپل وار سره مختلفو امراضو خصوصا نسبی امراض ته لار هواروي چې موږ تاسو وینو چې زموږ ژغیز چاپیریال نه دی سم او کوم مسول کسان چې دغه دغه برخې ته فکر نه دی سوی عموما زموږ د خلکو بیا عامه پوهاوی کم دی. په دې اړه موږ تاسو وینو په ښار کې دا ژغیز چاپیریال ډیر خراب دی. د موټران اوازونه دي یا جنریټران په بعضو مارکیټونو په دې ځای کې چلانه کیږي یا خصوصا دغه لاسی صنایع کارګران دا لاسی پلاس کې ګرځي یا لیړی والا هغه سپیکران چلنی چې دا بیا پر روان باندې ډیر بد تاثیر کوي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې رئیس فیض الحق عمری وایي د ترافیکو په مرسته ټولو موټر چلوونکو ته لارښوونه کړې چې بې ځایه هارنونه ونه وهي او دغه راز ډیری هغه جنراتورونه یې له ښاره ټول کړي چې غږیزه او نوره ککړتیا جوړه کړې وه.
دوی منی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونه ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست له وزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره چې د یوه جکپوري دولتي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی وکتل. د طالبان تر کنټرول لاندې د بختي خبري اژانس راپور له مخې په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا پر موضوعات خبرې وشوې. د خبرو له مخې ملا برادر پر دې خبرې ټینګار کړی چې افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي او باید له یو بل سره کی ولری. ملا عبدالغنی برادر پر دې خبرې ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د څو سرحدي پیښو او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې د حضور په اړه د اسلام آباد د اتاو پر سر د دواړو لورو ترمنځ اړیکې کړکیچنې شوې دي. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د افغانستان د کنګل شوو پیسو په اړه د یوه امریکایي قاضي د پریکړې هرکلی وکړ. د نیویارک د مهانتن سیمې یوه قاضي جورج ډانلز پرون پریکړه وکړه چې د افغانستان له کنګل شوو شتمنۍ 3.5 میلیارد ډالر به د سپتمبر 12 د پیښې قربانیانو ته نه ورکوله کیږي. ښاغلی جورج د ټیکې ته چې متحده ایالاتونه د طالبانو حکومت په رسمیت نه ده پیژندلی اشاره وکړه او ویل د امریکا محکمې په دړه د پریکړې صلاحیت لري. نوموړي قاضي ویلي دي چې د سپتمبر 12 په قضیه کې باید طالبان مسؤول وګڼل شي، نه د افغانستان پر ضد د جمهوري نظام یا د هیواد وګړي. د افغانستان مرکزي بانک دغې پریکړې په غبرګون کې یوه اعلامیه خبره کړې او پکې ویلي د افغانستان شتمني د افغانانو پانګه او د قانون مطابق د افغانانو د پولي ثبات او د مالي سیستم د پښتوانې لپاره په نړۍ کې استفاده کیږي. د هغو شمیرو له مخې چې نن خپرې شوې په اروپایي ټولنه کې تیر 2022 کال نږدې 1 میلیون کسانو د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کړې ده. د پناه اخیستلو لپاره په دومره شمېر کې غوښتنې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ د کډوالو د بحران راهیسې نه دي لیدل شوې. د پناه غوښتونکو لپاره د اروپایي ټولنې ادارې وویل تیر کال 9,068 پناه غوښتونکو له ناروې، سویس او د اروپایي ټولنې له 28 غړو هیوادونو څخه د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده چې دا د 2020 کال په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. په دې کې له 4 میلیونو زیات هغه اوکراینیان نه دي شامل چې اروپایي ټولنې په موقت توګه منلې دي. د سوریې له وګړو وروسته افغانان دویمه لویه برخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي، بشري او اقتصادي ستونزو له کبله د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو ته د پناه غوښتنه کړې ده. او د امریکا ولسمشر په اوکراین کې د جګړې د کلیزې په درشل کې د خپل روسي سیال د څرګندونه په وړاندې خبرګون وخوت. ولادیمیر پوتین ویلي چې د دوهم کال لپاره به هم دغه جګړه وغځوي. جو بایدن د پولند په پلازمینه وارسا کې په وینا کې ویل چې پر اوکراین د روسي یرغل بعد نړیوال ائتلاف په وړاندې چې د کیف ملاتړ کوي له ماتې سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر پر اوکراین د روسي د یرغل نیوي کلنۍ کلیزې په درشل کې له دې هیواد څخه پر یوه پیاوړي او دوامداره ملاتړ ټینګار وکړ. بل سبا د فبروري 23 پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل یو کال پوره کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې له نشئی موادو سره مبارزه د نړیوال ټولنې اساسي لومړیتوب دی.
د سروي او تحلیل ریاست ولایتي مجرانو په تخنیکی او مسلکي کارو کې ستونزې درلوده. د هغه ستونزو د لرې کولو لپاره موږ په پلان کې د دې د ارتقاء ظرفیت لپاره دا پروګرام په پام کې ونیوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د درملنې د خدماتو نشتوالی معتادې امیدوارې میندې او د هغوی ماشومان له خطر سره مخ کړي دي.
د ښځې باید په شفاخانو کې ولادتو کې ول شدید احتیاط دوره کې ده. د کمخونی مقاومت ډیر کته یي. معتاد ښځې ډیر به ستونزې لري، نشي کولی چې دغه درد تعامل کړي.
دا چې ډیری معتادین له درملنې وروسته ولې بیرته نشو ته مخه کوي، په دې اړه له محمد حنیف پوپل سره مرکه لرو.
دوی ښه کېږي نه ښه کېږي په دنه چې جامه منتنه ده. جامه چې منتنه وي موږ څومره تداوي کړو چې د باندې وځي بیا مواد مخدر په دسترس کې وي بیا هم داسې کېږي.
د ضیا الرحمن په نوم یو معتاد وایي چې له درملتونونو څخه له نسخې پرته درملو معتاد کړم.
یارکم نه کپسول په حساب نه غته پریګبلین سورته وای تقریبا شپږ نیمه ست مخ کې غبن دی روګه سوم شکل دوا شرکت ته راغلو. حالت خو به پریمانه ول موسره
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډراما لرو.
عائشه زانه
بلې قومندان صاحب
د دې ملاصد د کورانه ته رامونه خلاص ک الله سونه وروتړه
په دوار سرګ قومندان صاحب.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکو اداره یا سیګار وایي چې د کوکنارو اوسنی فصل به له نشئی موادو سره د طالبانو د حکومت چلند روښانه کړي. سیګار په خپل تازه راپور کې د امریکا کانګریس ته لیکلي چې د نشئی موادو له عوایدو سره د طالبانو پخوانیو اړیکو ته په کتو سره په بشپړ ډول د نشئی بوټو کښت او نشئی موادو تولید بنه کول به د هغوی لپاره ناوړه اقتصادي پایلې ولري. د طالبانو حکومت تازه ولایتي ټیمونه جوړ کړي چې د نشئی بوټو د کښت سروې وکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکو ادارې د امریکا کانګرس ته تازه یو راپور استولی دی. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کال په روان فصل کې هم کوکنار کرل شوي دي. سیګار ویلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو د حکومت مقامات د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه بیلابیل نظرونه لري. په دې راپور کې راغلي چې د روان فصل تریاک د سول په میاشت کې ټولیږي او دا فصل به له نشئی موادو سره د طالبانو د حکومت چلند روښانه کړي. سیګار د نشئی موادو له لارې د طالبانو پخوانی عوایدو ته په اشاره سره ویلي چې سمدلاسه د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید منع کول به هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. سیګار د امریکا کانګرس ته په لیږل شوي راپور کې ویلي که څه هم واشنگټن له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې په مستقیم ډول د کوکنارو د کښت څارنه نه کوي، خو د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC سره په ګډه همکاري د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید وضعیت څاري. د امریکا له نشئی موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې له 2022 میلادي کال د لومړي وختونو څخه بیا د دسمبر د میاشتې تر پایه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید لپاره د سروې په برخه کې تر 25 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې پیسو ډېره برخه د UNODC ادارې لخوا مصرف شوې ده. د سیګار په دې راپور کې تر ډېره حده د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې پر هغو شمېرو تکیه شوې چې سږکال د عقرب په میاشت کې خپره شوې وه، خو هغه وخت طالبان حکومت د دې سروې پایلې رد کړې او غوښتنه یې وکړه چې باید دا ډول سروېګانې له دوی سره په همغږۍ ترسره سي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت تازه د سروې لپاره ټیمونه جوړ کړي دي. په پام کې ده چې دا ټیمونه به په ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل رئیس عبدالحق متی وایي چې د دوی کارکوونکي د سروې په برخه کې پوره روزل شوي او کافي مهارتونه لري.
د سروې او تحلیل ریاست ولایتي مجرانو په تخنیکي او مسلکي کارو کې ستونزې درلوده. د هغه ستونزو د لرې کولو لپاره موږ په پلان کې د دې د ارتقاء ظرفیت لپاره دا پروګرام په پام کې ونیوي. د تدارس او د جایز په برخه کې کافي زده کړې ورکول شوې. د جی پي اس استعمال ور زده کړل شو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې د 1 میلیون په شاوخوا کې افغانان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. سیګار د کوکنارو د کښت او تریاکو راټولولو په برخه کې د سلګونو زرو خلکو مصرفیات په اشاره سره وایي چې د بزګرو لپاره د کار زمینه برابرول او د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه چمتو کول به بې وزلي نوره هم ډېره کړي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې لس میاشتې تېرې سوې دي، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي د درملنې اسانتیا و نه درلودل ځینې معتاده امیدواره میندې او د هغوی په ګیډه کې ماشومان له خطر سره مخ کړي دي. دوی زیاتوي چې د معتادو میرمنو د درملنې مرکزونو کموالی د دې سبب سوی چې دا میرمنې د لنګون او اعتیاد دردونو ته پر یوه وخت اوږه ورکړي. ځینې معتاده میرمنې وایي چې دوی مخکې هم د اعتیاد له امله ماشومان نقصان کړي او اوس بیا د ځانو او خپلو ماشومانو په اړه اندېښمنې دي. په دې اړه به نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
څلور میاشتې کېږي چې ماسومه امیدواره ده. دا د بلخ ولایت له یوې لرې سیمې څخه کابل ته راغلې ده. دا معتاده میرمن غواړي ډاکټران مشوره ورکړي چې د امیدوارۍ په بهیر کې څنګه خپل ځان او ماشوم له نشو څخه وساتي. ماسومه وایي چې یو ځلې درملنه شوې، خو دا چې د دې د خاوند په ګډون د کورنۍ ټول غړي معتادان دي، نو دا هم بیرته معتاده شوې ده. اوس نشي کولی چې سملاسي په لنډ وخت کې نشه پرېږدي.
تقریبا
نبی دوه کاله کېږي چې واده مې کړی دی. تر واده وروسته مې میړه خسر لیورونو ټولو د ښیښې نشه کوله. میړه مې مجبوره کړم او ویې ډبولم. ویل ته هم نشه وکړه، ته تر موږه نه یې چې نشه نه کوې. یو کال کېږي چې ما هم له دوی سره د ښیښې نشه وکړه، هیڅ مې نه خوړله. له همدې امله مې ماشوم نقصان کړ.
د طالبانو د حکومت د اتلس میاشتنی واکمنۍ په بهیر کې د معتادینو د درملنې تر څلوېښتو ډیر مرکزونه تړل شوي چې په دې لړ کې ځینو مرکزونو یې د معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کوله. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي چې د معتادو ښځو لپاره د روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په تېره بیا معتادو امیدوارو میندو او د هغوی د ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. د معتادینو د درملنې یو مرکز کارکوونکي ډاکټر شینکی مینوال وایي چې امیدواره معتاده مور په هر حالت کې د لنګون لپاره په یو روغتیایي مرکز کې بستر کېدو ته اړتیا لري.
د ښځې باید په شفاخانو کې ولادت کې ول شدید د احتیاط دوره کې ده. د کم خونی مقاومت ډیر کته وي. معتاده ښځې ډیر په ستونزې لري، نشي کوله چې دغه درد تعامل کړي. موږ هیڅ وخت د عمل دوران کې موږ د مواد پرې نشو کوله چې قطع کړو. ولا کله چې دوی مواد قطع کړي دوی ته ډیر زیات شدید کنټراکشنونه یا دردونه پیدا کېږي. دغه دردونه سبب د سخت کېږي.
هغه معلومات چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د ناروغانو لخلي ثبت شوی ښایي هغه ښځې چې پخوا په نشۍ بوټو معتاد وي، اوس هیروینو، ښیښې او نورو کیمیاوي نشئیي موادو ته مخه کړې ده. ډاکټران وایي چې کیمیاوي نشئیي مواد تحریک کوونکي دي او کله چې د مور له وینې سره ګډ شي د هغې په ګیډه کې پر ماشوم خورا ژر اغیز کوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې احتیاط د امیدوارۍ په ټولو پړاوونو کې پر مور او ماشوم ناوړه اغیز کوي.
مواد مخدر ساختار کیمیاویش
د کیمیاوی نشئی موادو جوړښت داسې دی چې د پلاسنټا لپاره د ختیریږي. پلاسنټا د مور په ګیډه کې د مور او ماشوم ترمنځ د اړیکی وسیله ده چې لدی لارې د مور له جسم څخه ماشوم ته خواړه رسیږي. دا چې نشئی مواد د وجود په غړو کې حل شوی دي، ځکه نو په اسانۍ سره کولای شي چې له پلاسنټا څخه تیر شي او ځان ماشوم ته ورسوي. هغه غیر چې نشئی مواد پر معتاد مور کوي، هغه مر غیز د هغې په ګیډه کې پر ماشوم هم کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت په دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو کار محدود کړی، ولی په روغتیایي ادارو کې ښځې له دې محدودیت څخه مستثنا ګڼل شوي، خو بیا هم ځینې روغتیایي ادارې وایي چې د دې محدودیتونو له امله د دوی اداري کارکوونکي له کاره ګوښه شوي او له ښځو سره مرسته نشي کولای.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د یخنۍ په موسم کې کورنۍ، ټولنه او حکومت له معتادینو سره څه مرسته کولای شي؟ په دې اړه به ډاکټر وحیدالله کوشان معلومات راکړي.
اول باید معتادینو پورې زما پیام دوی ته چې دوی تصمیم ونیسي د ترک لپاره. دغه سوړ هوا زما ژوند ته خطر ده، ګواښ ده او زه مړ کېږم. باید یو تصمیم ونیسي چې ځان تداوي کړي. نو په دې کې د فامیلونو دنده هم دا ده په هر شکل چې کوټه دې وروړي محبت ورته ورکی ک نور مریضانو غوند چې دې جن ډېر یخنی خطر پخ کړی دی. بل مجموع اجتماع ډېر وظیفه هغه متدین چې مثلا پرولاندی کوم ساحه کې چې هغه ساحه اسپینګری باید لر شي مجموع کې دوی تشویق کړي. بل تاسو ګوري د دولت دنده هم ده چې دوی سره راټول کړي شبخانو ته وروړي زمونږ هغه سرمایداران چې دي یا تجاران چې دي دوی یو لاس په لاس ورکي یو کمپاین دوی کې حداقل یو ګرم کالی یو ښه خواړه راوړي دغه متدین چېرته چې اوسیږي یا دغه مرکزو له طریقې یا د اجتماع له طریقه یا د کلو بنډو له طریقه دوی کومک وکړي دولت سره لاس په لاس شو چې دغه مصیبت نه خلاص.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو بجو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 شپږ نیمې منځنۍ سپو باندې واوري. محمد حنیف پوپل د معتادینو د درملنې په بیلابیلو روغتونونو کې کار کړی چې اوس په ابن سینا زربستریز روغتون کې د نرسنګ د څانګې د امیر په توګه کار کوي. دی وایي چې تر دې مهاله یې نږدې د 4500 معتادینو درملنه کړې ده، خو په افغانستان کې په نشه یي موادو د ککړ چاپیریال له امله ډیر لږ معتادین جوړ شوي او ډیری معتادینو بیرته نشو ته مخه کړې ده. دا چې له داسې وضعیت سره بیا هم ولې روغتیایي کارکوونکي نه ناهیلي کیږي او څه شي دې کار ته اړ کړي دي، په دې اړه مو له محمد حنیف پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له معتادینو سره کار کول څه ستونزې لري.
یو متدین سره کار کول ډیر مشکل کار ده، ډیر سخت کار ده چې نفر تجربه ونه لري، نفر مسلکی نه وي، په دې مسلکی ونه لري، خوش برخورد نه وي، درایت مسلک ونه لري، دلته کار کول ډیر سخت کار ده. په خاطر دې د سندروم دی امراض دي متدین سره، ایچ بیس لري، ایچ سیویل لري، ایچ آی وی لري، تبرکلوز لري، سکابیس لري، هغه ساری امراض سبب د انسان د خرابیدو کې د انسان د وجلو کې هغه امراض په دې کې شته. فلازه دې سره کار کول نسبت په نور امراض سره ډیر مشکل کار ده. دوی چې نوی بستری کې ډیر بد حالت کې وي، کانګ کې وي، اسالات وي، استفراق کې وي، دلبدی لري، حتی اکثرا سکتی قلبی کې وي چې دفتر مواد مخدر په قد سي د دې موږ انساني او مسلکی وظیفه ده چې دوی له د حالت راو بوسو او د دوی دغه منفي کلی له الف تر یا پر څه دوی کې وي دوی د موږ وزغمي د توادار کو چې د روانشناس او مشاور ته له د حالت او بوسو
تشخیغه سخت مرحله کې یا شغه د ډیټاکس په مرحله کې یس په دغه مرحله کې تاسو ل څه ډول پیخو سره معمولا مخ کیږي د شي کی سره تکولای شي
د مریضان خو مخ تاسو ل د سندروم مریضان دي. اکثر مریضان د څه وخت وي چې ما ته سړيغه کړي چې راسه مریض مرته چې ورغلم چې پروته په وخت چې ما کتلې ده چې مریض سي حالت کې زیخ پلم نه ځو نه پیګم چې نه د جاس مدل پر ځم پایا جونې حالت کې ما ولیده کلم چې مریض جکړی ده چې ګوره ملا سلویږي په خایګوي کلم موجود چې بولې اړخ پړخ سوې ده مریض بندای ده اته خپل سوې بند کړي دوه وخت د دې حالت کې د مریض دوه تقلب کار دي ده د مریضانو چې ډیر با تجربه خلک نه وي ډیر با سړي خلک نه وي د دې خدمات ډیر مشکل خبر درې مشکل کار ده. بل مشکل دا ده چې دوی حقیقی نه حقیقی پدنه چې جامعه منتنه ده جامعه چې منتنه وي موږ څومره تداوی کوي چې دی باندې وځي بیا مواد مخدر پر دسترس کې وي بیا هم د سکیږي د دې لپاره چې جامعه د تداوی د دوی ډیر وګده پروسه لري. اته دوی چې په کور کې وي دوی باندې وکیل مدافع ولري د له حقوق نه له ډوړې نه له وبونه له حکومت نه له رعایت نه د دوی حقوق تر لاسه کړي کورنۍ لازمونه هغه په شرایط د افغانستان په شرایط کې ډیره مشکله خبر ده. او خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ له د حالت د ډیټاکس او بس نور توکل په خدای ترغل چې ژوندې موږ په خدمت کې
تاسو ول سلاس کاله کیږي چې ډیر کم کسان تر وسه پوری جوړ شوی دي دا تاسو نه امید کوي
ډیر مګر هم دی ودو وطن خلک هم دي کنه امید هم سن موږ مسلک ده کنه د موږ مسلک ده تاسو باور وکي په شمول ما و نفر د ما همکاران فلسفي دي سی وی ور کړه فلسفه خاص دي خاطر چې فشار د کار په باندې ډیر در ډیر مریض ضروري د دې ما اتاق ته تاسو ګره د وسه جای ګور کاګل لویدلې ده د پسرو ور د پلغت وی دروازې وی او مواد مخدر غوړي موږ نه شو به تر دې وای دونه کې راک تمرمه نو دا د دوی خو عادت تغیرول د ډیر وخت غوړي ډیر ښه اقتصاد غوړي دا خو موږ له ډیټاکس څه وباسو؟ دا چې روانشناس څنګه دله مغزونه د دې مواد مخدر د علاقه دله مغزونه څنګه راباسي او دا څنګه ترک ته آماده کوي، دا بیا بل پروسه ده چې هغه بیا یو دنیا مشکلات نور ځان مختلف لري چې هغه په دې جامعې د افغانستان کې تطبیقي نه ډېره مشکله ده.
کله د سیمی دي سی کوم مریض د تداوی کړي ډیر مهم مریض وي، سخت حالت یې مستاش په یاد وي، د سخت حالت دي استلې وي، جوړ سوی وي، بیا کاروبار یې برابر سوی وي، د شي کی سره ته کولای شي
د خیرخونی کې یو څوک وو نوم یې ویرسو عدالتي کور ډیر بایزات کورنۍ وغه عدالتي دوه درې ورې په سر په داخلي ور بیا ما دفتر ته می راغوښت، په دفتر کې مې ورته ویل چې ګوره دا کار ته مکو تاسو ډیر ښه خانه دانې ده، نو چې دوه درې جلسې دلته راغی ما سره کېناسته، بل اخره یو وخت کې ما ته زنګ وای چې زه ولا تاجکستان کې تجارت مې شروع کړی، پیسې دې که په کار وي در لېږم، زه تانه ډیر خوشحاله یم، تا ما سره ډیر زحمت ایستلی، ای تا خبرې ما ته داسې سوله کړه د درد دوا لول ما سره مې اوس کړه ناسته ده او تا ته دعا کوي.
طبعاً لس کال له معتادینو سره یو ځای کار کول دا سړی په عادتو کې تغیر راځي، دشي په ځان باندې پوهېږي چې ستاسو په عادتو کې کوم شي تغیر کړی.
فشار د کار به حد زیات په موږ باندې، ته کور ته ځم تاسو باور وکړئ زه خبرې نسم کولای نور، چې ما ته اندکه منفي خبرې زه پوسټم، دا منفي خبرې کې زه شرطې کوم، د دې لپاره چې انسان قدرتي مقاومت نه لري دومره کنه، عادتم په تغیر کړی، د دې لپاره چې موږ موتات سره که یو ورې دوه ورې دی وخندل بیا نو ډیر توقعات نه کوي، نو فقط موږ د خپل پوزیشن ساتونی مسلکی ډیر مریضان سره ځان خلته وو، په دې خاطر نو خامخو د تغیرات انسان ده، انسان خو تاب نه لري نو دوام داره.
به دې برخه کې د کار کول څه چی شي د سي دي سي هغه تا ډیر زیات خوشاله کوي
صد دی مریض، مریض پاک وي، صحت وي، راضی وي، په خراب حالت راځي په ښه حالت وځي، دا ما ته ډیر د افتخار ځای ده. په نوم د انسان چې دلته راځي تداوي کیږي او د پاک کالی موږ په ځان کوچی بوځي، دا ما ته د افتخار ځای ده او دا د ما ارمان ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د برکې برک ولسوالۍ انجنیر زیاور رحمان په څلورو پنځو زبو خبري کولای شي او په ګڼو نو دولتي ټولنو یا انجوګانو په اداري او مالی برخو کې کار کړی دی. زیاور رحمان چې اوس په ونه دولتي روختون کې بستری دی وایي کمی نشي نه کولای اوس به مې د ماسټری تر کچې لوړې زده کړې کړې وای او لوړ معاش به مې درلودای. دا چې زیاور رحمان ولی او څنګه موتات شو او د نشو له عمله نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا بخپل د دل خلی واورو.
زه سیول انجینر نه فارغ شوی ما او تقریبا سلو پنځه زبیم خبر اس میته زدی نو تقریبا شپږ وو پروګرام ته پروګرام کې کمپیوټر پروګرام کې تر گرافیک ډیزاینینګ پورې تقریبا شپږ کال کې کار کړی دی. کور فاونډیشن شروع یو مسوا دی سولر مسوا به مو سیو ام د سیم چې نن د وا شرکتو کې کار کړی دی. سو کمپنیانو کې د شرکت کمپیوټر په بخش کې کار کړی دی، اداري بخش منیجمنت کې کار کړی او تدریسی بخش کې کار کړی دی. بس پنتن کې همدا سه اخري وختو کې همدا سه بعض ملګرو کاذبي صفاتونه دي د شان متکولي هر کوم کپسول په حساب نه غته پریګبلین صورت وايي تقریبا شپږ نیمه ست مخ کې هغه باندې روګه سوم شکل دوا شرکت ترغ لوال ته به پریمانه ول موسره جانبي اورز دي زیات دي د خطر بیا پرې خو ده او بیا خوب کې خرابواله ده ته یا کوم خوب کې ناراحتي ده ته د خطر د پرزلوم نو استفاده کو اما غل پرزلوم زیات سوت نو بل اخره دغه په حساب باندې په دغه جسم باندې تاثیر خپل کو منفي تاثیر البته ډېر منفي تاثیر وکړي زما په کار باندې زما په ژوند باندې زما په شخصیت باندې زما په دغه حساب باندې په کوم ډول چې مثلا باید مخبل ځوان مختوړه وي هغه ته پرې نه خودلم د ما وجود څخه مخه ضعیف کړي ځکه چې دا انسان چې مثلا یا مو طرف کې سوی یا فکر نشي کوي شي یا مثلا کریټیکل تھینکینګ ورته وایي په انګلیسي کې یا نو شی جوړ کی یا نو شی بار کې فکر وکي د غیر نه غسته او د سپ کاروبار کې چې وي سالم انسان کارونه کې یو چې دی یاد اوزي یا مثلا بل خصوص لکه مثلا موږ ملته مونټلی رپورت ته لچ کلم مونټلی رپورت ورکاو ټول ولایتونو د ټولو د سه هم داسې هغې کې به اشتباهات راغلل کته پورته به سو حساب ګډوډ سو موږ نه کله کله نو دا ټول تاثیرات چې و د همدې نشي دی سو خبر ډیر پکې سوي دي، مثلا ته ګنګ سه چې ته داسې چې دغه سه چون هغوی ضرورت راته درلوده د چارې اومدل خطر ماته شي نه سوی دی. سو تحصیلي جنبه کې مثلا ما غوښتل چې ډېر مخته لاړ شم خپل ماسټري واخلم، غوښتم چې مثلا خپل ماسټري ډاکټر مثلا په لندن کې واخلم، دا ټول څه ته زه پرېښودلم کوم ځکه چې اعتبار نه هلته تحصیل نشته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې ورستي برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چي مولوي شیرخان لخپلې کورنۍ سره یو ځای حج ته روان وي چې په هوایي ډګر کې پولیس نیسي او حج ځینې پاتې کیږي. دا چې مولوي شیرخان ولې پولیس ونیو، اصل کې صد صدا او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام جمال خان، ستړی مشی؟
خیر یو سی مولوی صاحب، تم ستړی مشی؟
جمال خان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
مولوی صاحب زه خو تل تا ته د خیر لپاره راځم، خو نن می یو ډیر خزیره درته راوړی دی.
څومره ښه دی، څه شي زیره دی؟
زیره دا دی چې ته به ان شاء الله حج ته ځې.
نو زه خو پیسې نه لرم، حج ته څنګه لاړ شم؟
د پیسو غم یې مکوه، پیسې به پیدا شي.
نو پیسې بل کومه پیدا شي؟
والي دا موږ د څه لپاره یو؟ زموږ ملا امام اولادونو ته مو سبقونه وایي، د خدای لار راخی، پر موږ حق لري چې اشته دی واسطو.
کاش کې داس یو خواخوږ انسان پیدا شي چې دا کار وکړي.
بس مولوی صاحب دا کار دی په ما.
جمال خان خدای پاک دې اجرونه درکړي.
مولوی صاحب یوازې ته نه، ستاسو ټوله کورنۍ حج ته استوم.
جمال خان ته رښتیا وایې که ټوکې کوې؟
قسم دې کټو کې کوم، رښتیا درته وایم مولوی صاحب.
الله پاک خود جنتونه نصیب کا.
امین. خه مولوی صاحب ته اوس داسې وکا چې د کور د ټولو غړو لس عکسونه او تذکرې راکا، نور ټول کار یې زه کوم.
بس زه به تر سبا پورې عکسونه او تذکرې درته برابر کړم، ته خپل هم حج ته راسره ځې وکنه.
نه زه نه ځم، ما څو اجونه کړي دي، خو ته اندېښنه مه کوه، هلته زما یو دوست دی، خپل ځای او موټر لري، ښه خدمت به دې وکړي.
دا خو به ډېر ښه وشي چې هلته یو څوک لاره راوښي.
زه سبا د عربستان سیم کارت هم درته راوړم، کله چې هلته ورسېدې زما انډیوال زنګ درته وهي، هلته د ټول خط زما د انډیوال په غاړه دی.
کور یې ودان، خدای دې ثوابونه روزي کړي.
زه سبا احرامونه هم درته راوړم، هلته ډېره ګرمي ده، احرامونه ژر ژر خیرنیږي، کله چې مو عمره وکړه زما انډیوال به نوي احرامونه درکړي.
خیر دی یوسی.
بس زه نو وزم چې په بازار کې احرامونه درته رانیسم، ته تر هغه وخته پورې د تذکرو او عکسونو غم وخوره.
په غبرګو سترګو ورشه، الله دې جنتونه نصیب کا.
کاکا چیرې ځې؟ نه خیره،
حج ته ځم ان شاء الله.
ښه ښه، حج ته روان یې؟
ولې ته مو نه وینې چې احرامونه مو تړلي دي؟
زما مستاسو له احرامو سره کار دی، نور څوک در سره دي؟
کورنۍ مې را سره ده، میرمن، لوڼې، زامن.
تاسو ټول دې خوا ته راشئ.
سمه ده قومندان صاحب، بچیانو دې خوا راشئ.
ښه ښه، کاکا څه کار کوې؟
زه په یو جومات کې امام یم.
ښه، اوس تاسې وکړئ چې ټول احرامونه لرې کړئ او خپل کالي مو واغوندئ.
قومندان صاحب تاسې څه وایاست؟ موږ حج ته روان یو، که احرام لرې کړو دم را باندې وړي، مجبور یو چې د هر احرام لرې کولو له امله یو پسه حلال کړو.
حلال کړئ، ستاسې قاچاقبرو سره خو پیسې لږ نه دي.
پیسې د څه شي پیسې؟
د نشه یي موادو قاچاق کوې بیا وایې چې د څه شي پیسې؟
دا څه وایې قومندان صاحب؟
موږ ته راپور راغلی دی چې تاسو هیروین په اوبو کې اچولی دي او بیا مو احرامونه په هغه اوبو کې خښته کړي دي او وروسته مو وچ کړي.
دا تاسې څه وایاست قومندان صاحب؟ زه ملا سړی یم، داسې کار به ولې کوم؟ د نشه یي موادو قاچاق خو حرام دی.
د نشه یي موادو قاچاقبران حلال او حرام نه پیژني.
قومندان صاحب زه د جومات ملا یم، قسم په خدای که زه قاچاقبر یم. زموږ د جومات یو خان راته وویل چې حج ته دې استوم، دا احرامونه هم هغه راکړل.
عایشه جانه.
بله قومندان صاحب.
د دې ملا صاحب د کورنۍ د ښځو څخه رامونه خلاص کړه، الله سونه ور وتړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب قسم په خدای چې موږ بیګونه یو، موږ خوشکه.
چپ چپ ډېره خبره مکوه، دا بیا په محکمه کې وایي چې موږ بے ګناه یو. لاسونه پورته کړه.
جمال خان دې خدای په عذاب اخته شي. خدای را خبر دی چې موږ بے ګناه یو، خو ستا د لاسه په بلا اخته شولو. ما تا ته څه بد در رسولی و چې داسې ظلم دې را سره وکړه؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.